جانتن بیایم، با جانتن بیایم. از یاد نمیرم، از یاد نمیرم آن خنده های نازت، از یاد نمیرم.
په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزل لپاره نیمنړیاو ازادي ایمیل مخو پایل د دې سات په خبرونو کو. د طالبان چارواکي په خوست ولایت کې د یو ډلیز قبر د موندلو خبر ورکوي. د خوست ښاروال بسم الله امبلال پرون دوشنبه خبر اعلان ته وویل دا ډلیز قبر چې د خوست په مرکز کې موندل شوی او شاوخوا سل مړي پکې وو احتمالا د پخواني شوروي اتحاد د امپلوي حکومت له وخته پاتې دی. ښاغلي بلال زیاته کړه چې دا قبر د شنبې په ورځ د خوست په سړبني سیمه کې د یو کوچني بند جوړولو لپاره د کیندنو په مرحل وموندل شو. بلال خغلی بلال د سیمې د اوسیدونکو په حواله وویل په قبر کې خخ کسان په 1955 کال کې د خلق دیموکراتیک ګوند په مشرۍ حکومت واکمنو وژل شوی دی. ملګری ملتونو اټکل کوي چې په نوي میلادي کال کې به نږدې 500,000 افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا پرون دوشنبه ناوخته په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې اټکل کېږي په روان 2023 میلادي کال کې به شاوخوا 3,350,000 افغان کډوال هیواد ته راستانه شي چې په سلو کې 90 به بشري مرستو ته اړتیا ولري. د اوچا د معلوماتو له مخې د تیر 2023 کال په وروستۍ روبه کې نږدې 500,000 افغانان د بې اسناده کډوالو د ایستلو لپاره د پاکستان د حکومت د نوي پالیسۍ په اساس په جبري ډول خپل هیواد ته واستول شول. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو این سی آر په کندهار ولایت کې د قابلو د روزنې د یو کورس د پایل خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د ادارې په یو بیان کې چې پرون پر ایکس شبکې خپور شوی ویلي چې دا 12 ورځنی روزنیز پروګرام د جاپان په مالی ملاتړ پلان شوی او هدف یې د ښځو لپاره د کاري فرصتونو برابرول دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښځو پر کار د طالبانو لخوا د لګېدلو محدودیتونو او له پاکستان او ایران د سلګونو زره کډوالو د راستنېدو په نتیجه کې په تېره د ښځو لپاره پر روغتیایي خدماتو فشار زیات دی. د افغانستان لپاره د بریتانیا شارز دفر رابرت سی ډکسن وایي چې په قطر کې د طالبانو تر کنټرول نه د افغانستان د سفارت له شارز دفر نعیم وردک سره په دوحه کې د را روانې غونډې په ګډون پر ځینو مسلو خبرې کړې دي. هغه بیګا په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لخاغلی وردک سره کتنه رغنده بللې او ویل دي چې دوی له نړۍ سره د افغانستان د اړیکو د تنظیمولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 پریکړې لیک او په دوحه کې د فبروري د 13 او 19 د غونډې د فرصت او هم د انجنونو د زده کړې د اهمیت پر موضوعاتو خبرې وکړې. په خپل خاغلی وردک دغه کتنه په اړه څه نه دی ویلي، خو دا کتنه داسې مهال ترسره کیږي چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب غونډې ته 15 ورځې پاتې دي، خو تر اوسه طالبانو چې دې غونډې ته بلل شوي واضح نه دي ویلي چې آیا په دې غونډه کې ګډون کوي که نه کوي. د پاکستان په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې درغلیو د داو په وړاندې د اعتراضونو په ترڅ کې په بلوچستان کې څلورو ګوندونو ګډ احتجاجیه اعتراض پیل کړی. دغه ګوندونو تور پورې کړی چې د فبروري 8 په عمومي ټاکنو کې درغلي شوي او نتیجې بدلې شوې دي. د بلوچستان د نېشنل پارټۍ منګل، نېشنل پارټۍ پښتونخوا ملي عوامي ګوند او هزاره جمهوري ګوند یا هزاره ډیموکراتیک پارټۍ ګوندونو لخوا دغه احتجاج وروسته له هغې پیل شوی چې د دې ګوندونو شرانو د فبروري په 10 په کوټه کې په یو بیړنۍ غونډه کې پریکړه وکړه چې په ګډه به احتجاجونه پیلوي او د انتخاباتو د پایلو ځنډولو لپاره به عدالت ته مخه کوي. په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو په وړاندې د اعتراضونو لړۍ هم روانه ده. یو شمیر ګوندونو د فبروري د 8 نیټې د انتخاباتو نتیجې رد کړې او ډېرو د درغلیو تور پورې کړی. آزادو کاندیدانو چې ډېری د پاکستان د مخکینی صدر اعظم عمران خان له پاکستان تحریک انصاف له ګوند سره تړلې دي په انتخاباتو کې تر ټولو ډېرې څوکۍ ګټلې، خو تر اوسه پورې یو ګوند هم نه دی برالې شوی چې اکثریت رایې ترلاسه کړي تر څو وکولی شي چې نوی حکومت جوړ کړی. یو امریکایي چارواکي پرون وویل ورسته له دې چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن بستر شو او دندې مرستیالۍ ته وسپارل شو، بروکسل ته د هغه سفر هم لغوه شو. ټاکل شوی و چې ښاغلی آستن د پنجشنبې په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو او یوه ورځ په غونډه کې او یوه ورځ مخکې له هغې د اوکراین د تماس له ډلې سره په جلا غونډه کې ګډون وکړي. 15 کلن آستن د یکشنبې په ورځ د هغو تر اعراضو له کبله چې د مثانې ناڅاپي ستونزه بلل شوي د جدي څارنې په خونه کې بستر شو.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم،
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
تاسو باور وکئ یعنی 80% کورنۍ ما خپل سي کومه سروي وکړه، 80% نارینه هم دغه سي مختصي و، ټول باري په یو شي باندې پرولې و. متاسفانه مقابل نارینه راوځي واهل تکاول هم وي، خبري هم وي.
دا میرمن شازیانو میگی د جمهوریت له سقوط مخکې په یو رسمي دفتر کې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کړی. وای د درې ولایتونو په سروې کې دا ورته روښانه شو چې په خبره او بیا سلنه نارینه د میرمنو ګټو ته ناست و، خپلې یا کار نه کوه یا هم خپلې ګټلې پیسې زیرمه کولې. له اسلامي او قانوني اړخه په کورنی ژوند کې د نارینه مسؤلیت څه دی؟
د ښځو حقوق ورته ورکړي او د ښځې کومه نفقه چې د کومه کیسو او جامعه چې د هغه ورته ورکړي او دوی ته ښه زندگی برابر کړي، البته د وس مطابق.
نن په همدې اړه خبرې کوو، ملکیا موکړي. قدر منه وکړو، د اسلام له نظره نارینه باید د ښځو ټولې اړتیاوي پوره کړي. میرمن دا مسؤلیت نه لري چې د کورنۍ نفقه برابر کړي، خو له بده مرغه په افغاني ټولنه کې ځینې نارینه په کور ناستوي یا هم خپلې ګټلې پیسې زیرمه کوي. د کور لګښت میرمنې ته په یو ډول نه په یو ډول ورلغاړي کړي. د جمهوریت له سقوط مخکې اکثره میرمنو رسمي او غیر رسمي دندې درلودلې. دوی په دې توانېدلې چې ځان او بچو ته ضروري شیان واخلي، خوس چې د طالبان حکومت په کور کې نه ولیدي دا چې مصرف نشي کولای لګان ستونزو سره مخ دي. شازیه داسې یو میرمن ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه مخکې د میرمنو د حقونو په برخه کې کار کاوه. نوموړي وایي چې د درې ولایتونو له سروې وروسته ورته معلوم شوه چې ډېر شمېر نارینه د میرمنو ګټې ته ناست وو.
تاسو باور وکئ یعنی 80% کورنۍ ما خپل سي کومه سروي وکړه، 80% نارینه هم دغه سي مختصي و، ټول بار په یو شي باندې پرولې و. دا رقم لکه مختصي یعنی تیار خوره او مختصي د انسان درد او تکلیف نه سي احساسوري، نو ټول مسؤلیت هغه خانمې ته پرېږدي. د میرمنې خونو هغه فامیل هم دغه اړوي، اولادونه هم دغه اړوي، د غوني په سره او بوجونه نور دغه اړوي. یو خوشینت مخ کیږي او دغه سي هغه کوم نسل سي دوی د کوم اولادونه هغه د سره مخ کیږي. شیزه ته د انسان په سترګو نه ګوري، ته علم کړی دی په دا مسله کې، ته کار کولی سي ورسې ګټرای وړ او خپل پښه په پښه اړول، نه د کور په کارو کې مرسته در سره کې، نه د اولادو په روزنه کې، نه د اولادو په تربیه کې. ما هم تا ته حق اولیت در کې، د ژوند په خوشحالي کې کوم حق اولیت در کې، فقط راوړی مصرفوي د کور چوپړم واغه فامیل خو نیواز میړه او په اولادو پرې نه محدوده کیږي. یعنی زموږ په پښتنو ټولنه کې خسرام د خوښیم د لیور د اندرور دی، د دوه مسولیت هم د غاړي وي. ما خپل لیدلې ده ځکه زموږ نارینه ډېر متاسفانه داسې لټه و، هغه اکثریت هغو نارینه و ځوند ورته تریخ کړی دی. زه نه داسې مسایلو ته رسېدلی چې دوی بیلتون ته یعنی د طلاق مسایلو ته سر رسېدلی دی. دغه کیسې مې هم اوس دا تازه واورېدله. په وطن کې ځینې کسان چې خاوند یې البته درس هم ویلی، یو عادي کار خو کولی سي، نور که نسي کولی شي، خو نو اوس ډېرې بندې سوي دي. یعنې د هغو وطن ډېر هغه سوي ده. نو متاسفانه مقابل نارینه راوزی واهل تکاول هم وی خبر هم وی او بیا دا کیسه تر طلاقه پوری رسیږي. بیا سی کله ته ورزه یو داس اورګان یو داس ځای ته سي زده غوړم دا سړی سره طلاق واخلم ځکه زما ژوند را تر کړی دي. زه وظیفه نه لرم، کار نه لرم، ماش نه لرم، نو د دې مقابل دا نه سي ته زما ژوند را تر کړی. مقابل هغه د مصر د خوا دا جواب ورکول سوی سي ته یو سیاسره ته یو شزه باید هغه ژوند سر تیر کړي که هغه شوي که بد وي.
د کابل ولایت یو بل اوسیدونکو چې نغ واړی نومې په خبرونه کې یاد چې وای په کورنیو کې چې خرج او مصرف د میرمنو لغاړي وو اوس د نارینه ول خو ځکه له تاوتریخوالي سره مخ دي چې هغه اوس هم د پخا په څیر لګښتور نه غواړي.
سریان پکور کې اوسېږي خو زه توې چې زلا شکارو کو د مصرف د ډوډۍ مصرف د مشمان مصرف به تور کې خپل کار کو هغه به خسته خپل مصرف به پاغه ور کو نو د فامیل د خپل د خزې مشمان قصه کې هیڅ نه ول. نو دسه کورونه ما ډیر زیات د پاکستان کې شته دي چې خزې بیچاره ګان سهار نه اوسې د خلکو کورونه کې کالی مینځي جوړو کې صفه کاری کې دی ورته کې هغه ته ما شخلی یعنی یو نه چیزه ما شخلی هغه مروري خپل کورونه ته بیا غیم تیس که خوان نه خلی ما ترکه ځکه چې تاسو کار کوئ ته وظیفه کې زه خو به کانم زه کور کېم زه کار نشم کولی. بیا هغه ټول تیس کار اخلي افغانستان کې ښځه ډېر زیات زحمت باشي خو هېڅ نه څوک ورته اهمیت ورکوي او نه هم څوک په قصه کې دي. پخوا خو جمهوریت وخت کې لږ کار و بار و وظیفې ښځو ته وي اوس خو بیخي نشته ښځه که بیرون هم وځي اوس له ډاره څوک خپل کور کې کومه ښځه نه پرېږدي چې ورته کار وکړي ډوډۍ ورته پخې کړي کالي ورته پرې مینځي. د ښځې ډېر د فشار لاندې دي. مېړه ورته وایي چې زه لاشم ته کار وکړو پیسې وګټه ښځه وایي ورته کار نشته پیسې نشته ځي کوم ځای نه تاته راوړم. بېچاره ښځه یې کودکستان معلمه وه جمهوریت وخت کې نو هغه بیا هم ښه و د کور مصرف شیان ورکاو اوس چې بیکاره شوی هر ورځ دوی غږه مغال ای دومره حال بدی په دې کور کې مشمان له چر مې ویل نشم ته چې بیرونو زم څنګه دې پښتنه کې څه خبره پر تاسو کور کې ولې دې پران موټه کول.
د اسلام له نظره د کورنۍ خرڅ او مصرف د نارینه او مسولیت دی. د میړه او میرمنې ترمنځ په مالی برخه کې او د ژوند په نورو چارو کې مرسته انساني او د هر وګړي خپل پریکړه ده. نارینه خځې نشي مجبورولای چې دوی ته د ستونزو په حل کې وګور کړي. د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت وای کله چې میړه له کار څخه ستړی راځي دلته د خځې داند ده چې په کور کې عزت وکړي خو د لګښتونو پوره کول او په کورنیو کارونو کې له میرمنې سره مرسته د نارینه کار دی.
د خپل خاوند کوم حقوق چې الله ورته ورکړي او د ارزښتونو او د مبادئ په چوکاټ کې هغه حقوق خپل خاوند ته ورکړي نو دا چې د نارینه راضي ستړی ستمانه د خپل دفتر نه د خپل مزدوري ناراضي نو کور کې خزه ورته خاله پاک کړی څار ته برته فرش خپل کار ته لاړ شي او بل مقابل څنګه چې د نارینه حقوق دي د خاوند حقوق دي او همداسې حقوق د بیا د خزه هم دي نو خزه هم نارینه باید حقوق ورته ورکړي چې تر غاړي مثال په دغه ژوند دي آرام وي نو خزه باید آرام وساتي او د خزه حقوق ورته ورکړي او د خزه کومه نفقه چې د کومه کیسو او جامعه چې د هغه ورته ورکړي او د دوی ته ښه ژوندۍ برابر کړي. البته د واسه مطابق لا یکلف الله نفسا الا وسعها او دوی اولادونو ته متوجی شي د ښځې د فکر ته متوجی شي روغتیا ته متوجی شي نو دغه دواړو طرفونو نه چې همکاري وي نارینه خاوند د ښځې حقوق بجنی او ورتواد وکړي او حتی د کور په کارونو کې ورسره کومک شي. رسول صلی الله علیه وسلم د خپل بیبیانو سره حتی کالی به هم ورسره ګنډل ته دی اندازې پورې او دا کوم مثال په توګه باندې په اشپزخانه کې ورسره کومک شي کومار وځي مثال په توګه باندې نور کار نه ورسره وکوي. شخصا زه خو ډیر ضعیف یم کور په کارونو کې همکاري ورسره نشم کولای خو الکل تشویقوم زما هدف دا چې دا شرم نه دی زموږ اوس افغانو په تاسو پنځ داسې یو هغه متاثر لرو چې هغه نارینه چې د ښځې سره کومک کوي ورسره کې هغه ته متاسفانه منفي نمونه بیا ورته اخلي زما په خپل باندې راځي جنوم تاسو ته واخلم نو نمونه ورته اخلي و چې دا د ښځې مزدور دی یاداسې کې داس نه نه بالعکس د زموږ تاسو په شوا رسول صلی الله علیه وسلم دا کار نه کړی. نو زما هدف دا دی چې چیرته دغه تکامل وي خاوند د خځ سره همکاري وکوي او خځه د خاوند سره همکاري وکوي نو ان شاء الله کله الله جل جلاله رضا ژوند بډیر خوږ مختزي او د ستونزو او د مشکلاتو نه به ان شاء الله چې خالي وي. دوی به وکولای شي چې دوی اساسي وظیفه او دنده چې د خاوند او د خځه ده چې هغه وسالمه کورنۍ ده یو مسلمان کورنۍ ده او د دوی سالم تربیت باندې دوی اولادونه روزنه ده او مسلمان قشر تولید دی ټولنې ته د دوی کوم اساسي وظیفه چې ده کوچنیانو ارزښتونو او مبادئ ته احترام کول دي د دوی په عقلونو باندې کار کول دي ځکه مور لومړی مدرسه ده. کوچنیان د مور نه زده کړه کوي کوچنیان د مور نه اخلاق زده کوي کوچنیان د مور پلار نه ادب زده کوي او کله چې کوچنی غلط کار وکوي نو مور او پلار منی کوي او توجیه کوي، نو دک چیرته د خاوند او د خځې تر مابین ښه هماهنګي وي او ښه مشارکت وي او ښه تعاون وي او هر یو کوشش وکوي چې خپل کارونه خو کوي خو د بل مقابل همکاري ورسره وکوي، دا ډېره ښه خبر ده. الله جل جلاله دا ښځه ورته په شرعي نکاح باندې حلال کړه، نو باید د دې حقوق هم ورته ورکړي. نارینه چې کله کور ته راځي باید خپل ځان د کور په صندوق کې ورداخل کړي او د ټولو د ښځو کوم سوالونه کوم جوابونه چې دي هغه ته باید جواب ورته ورکړي. طبیعي خبر ده ښځه هم د نارینه باید هغه احترام وساتي چې د دې سړي به څنګه رسمیات به تر شوي وي، څنګه به دفتري کار نه وي، څنګه به مزدوري وي، څنګه به نه وي، د خپل بعضې خواهشات د کور چې دی لږ ورته وروسته کړي. خو دا که چېرته د نارینه و نه ظلم کېږي د ښځو په حق کې، نو دا انسانان چې دي ظالمان دي، هم الله ته او هم رسول الله ته او هم قانون ته او هم ټولنو ته او هم خپلو کورنیو ته.
د اکثره کسانو په باور کورنۍ ژوند هغه وخت په خوښۍ سره تیریږي چې د کورنۍ ټول غړي سره په ګډه مسؤلیت ومني، یو بل ته لاس ورکړي، نه دا چې ټول بوج یو کس ته پرېږدي. په دې اکله مو د میدان وردګو له اوسیدونکي مرینا سره مرکه کړي چې په ګډه یې سره اوبرو.
په کور کې د خویندې ورونه وی فامیل مسخد د یو د بل سره همکاري کول د ژوند کې یو ښه یعنی مثبت اړخ دی، یا مثلا یو ډېر ښه اقدام دی، او دا د ښځې او نر حق چې دی. که مثلا نر که وغواړي بیرون کار وکړي چې کله کور ته راشي د ښځې سره یو همکاري وکړه، نو په تو کې به همیشه په ژوند کې دی موفق وي، همیشه به یو د بل سره سلا او مصلحت ولري. د ښځو همکاري د میروس او د میړه د ښځې سره خویندې وي ورونه وی هر څوک چې وي هغه ډېر ښه وي. خصوصا مثال مې خپل کور درکوم، خپل د مور کور مې وخت لکه موږ په کور کې دا نشته چې دا نر دي دا ښځې دي. که د ظرفو مینځل دي مثلا د خویندو د ورونو په کار کې نوبات دي، که د کوټو جوړ کول دي، یعنی ټول شی ځکه پلار مور مې موږ ته دا ښځې نه دي ویلي چې دا ښځه دا نر ده. د خویندو د ورونو ته قطع هېڅ کوم فرق نشته دی، هر څوک خپل کار کا. نو د کور فضای ماشاءالله شکر الحمدلله ډېره ښکلې او ډېره خوشحاله ده.
بله، په یو شمېر کورنیو کې یو بل سره مرسته نه وي، په تیره بیا د خاوند له میرمنې سره، بیا په اوس شرایطو کې چې میرمنې اکثرا له رسمي دندو څخه بیکاره سوي دي، په کور کې ناستې دي، بیا چې په کور کې نارینه هم دغه حمایت ونه کړي، دا به څومره بدې پایلې ولري.
زیات کورنۍ همدغسې کورنۍ نه غواړي، یعنې د میرمن مور پلار نه غواړي، د ښځې خسره او خواښي او دا خلک نه غواړي چې هغه ورکړي د خپل کورنۍ سره یا د میرمنې سره کومک وکړه. هغه په ژوند کې ډېرې بدې پایلې لري، یا ښځې د خپل ژوند نه د خپل میرمن زړه ماتیږي، هغه نه چې کوم ژوند به کوله مجبوریت وي، د آیندې ته کومه تمه نه لري، لکه راتلونکي دپاره کومه تمه امید نه وي د خپل د میرمنه یې. هغه ځکه چې په دوی باندې پوهېږي چې ته د ما سره په دو اوس مشکل کې حالت کې ته د ما سره همکاري نه کوي، نو د ما به ټول ژوند کې ته څه ما سره همکاري وکړي.
کله چې یوه ښځه په کور کې وي او اوس ماشم نه لري، کوم بل عاید هم نه لري، دغسې وخت کې که میړه د هغې مالي ملاتړ ونه کړي، دغه هلته څومره ناامیده کېږي او بیرته څومره د کورنۍ فضا خرابیږي؟
دلته ښځه ډېره ناامیده کېږي، د کورنۍ فضا ډېره خرابېږي، او ښځې ته په ژوند کې ناامیدي پیدا کېږي، او کېدای شي خدای ناخواسته خدای ناخواسته چې ښځه په ناوړه ناوړه کارو باندې لاس پورې کړي. ځکه چې حتما ښځه په کور کې بدین دیدونه چې د کور مصارف د میړه په غاړه وي، حتما ښځه یو پیسو ته یو مالي ملاتړ ته ضرورت لري، که هغه خپله د دې وظیفه وي خو هغه د خپل هر څه ضرورت پوره کولی شي، او که نه وي نو میړه باید یو لاسلیوی وکړه، او که یې ونه کړه دا به ډېرې بدې پایلې ولري. چې ما درته وویل چې خدای ناخواسته هغه په ناوړه کارو باندې لاس پورې کوي، مثلا دغسې.
یو شمېر میرمنې وایي چې کله دوی پیسې درلودلې، نو دوی له ټولې کورنۍ سره مرسته کوله، له خپل میړه سره، خو اوس چې دوی پیسې نه لري، دوی سره هغه مرسته نه کېږي. په دې هکله تاسو نظر څه ده؟
واقعا هم دا خبر زما نه مده خبر، یعنی که وایم 100% یې منه مده، که یوه ښځه په کورنۍ کې ماش ولري او هغه خپلواکي وي، مثلا وظیفه ولري، خپل وکولی شي د یار میړه سره په اقتصادي چارو کې کومک وکړه، د ژوند په ژوند کوي او شي کولی حداقل خپل ضروریات پوره کړي، خپل د اولادو مشکلات حل کړي. ورته نو هغو ښځې ته ټول احترام لري او ټول په یوه درانه سترګه ورته ګوري. خو که ښځه همدغسې وي، مثلا پیسې نه ونه لري، ولري یا ماش په ندی یوغه تکور کې په هیڅ سرګم نه کتل کېږي یوغه د یوې مزدوري په سرګه کتل کېږي یعنی ته ما په پیسو خسته یې دغه مثلا ته به باید ما د پور پلار خدمت وکړي دغه ښځې نه مزدوره جوړوي په کور کې که هغه ماش ونه لري هغه به د کور مزدوره وي نور
برعکس بیا په اوس شرایطو کې چې یوازې نارینه په اکثره کورونو کې کار کوي یا دوی دوکان لري یا د سرک له غاړې یو څه خرڅوي یا داسې نور کارونه کوي کنه د ښځو ملاتړ له دوی سره څومره ضرور ده چې په خپل کار کې تشویق کا ورته وي چې مثلا که ته اوس د لوړې سوې کارم نه کوې همدغه عادي کارونه هم کورنۍ ته ډوډۍ راوړې کنه بیا ژوند څومره ښه کېدلی سي
ژوند ډېر مثبت اړخ ته تللی شي ژوند چې دی دنیا چرخه پهلاک ده کله به ډېر وي کله به لږ وي همیشه به دنیا څرخېږي نو که کله یوه ښځه د مېړه سره په سختو شرایطو کې د هغو ملاتړ شي او د هغو یعنې تشویق وکړو حتی که کاری وي که نه وي ووایي چې معلا لوی دی نو هغه مېړه به همیشه د هغو ښځې احسانمند وي بیا یې به چې یعنې مثلا همیشه به د هغو سره ښه سلوک او همیشه به غواړي چې خپل ژوند د همېش دپاره د دغو مېرمنې سره مخکې یوسي ځکه چې هغه داسې مېرمنه ده چې د دې سره په سخت
بله یو شمیر ښځې بیا په دې توانېدلې دي چې دوی په کور کې ځینې شیان پخوي او ځینې شیان جوړوي مثلا لکه ترشي او لکه اچار یا مثلا پیرکی پخوي یا مثلا دسکاش جوړوي لیف جوړوي جاکټونه جوړوي بیا یې خپلو د کورنۍ نارینه وو ته ورکوي چې هغه یې خرڅ کړه په دې رقم د کورنۍ نارینه وو ته د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په اقتصاد کې اوږه ورکوي د مېرمنو دا کار څومره ښه دی
د افغانستان مېرمنې خصوصا چې دي همیشه خو ډیره یی چې دی همیشه د خپل د میړه ملاتړ کړی دی په هر شرایطو کې که په هغو کور کې بنجیګر خونی وي که پریشانی وي که اقتصادي مشکل وي مشکلات وي د میړه سره یې حل کړی دی که یوه سرحده یې ورسره همکاري کړې ده نو همیشه دی چې دی ماتی نه ده منلې فعل حالت چې په افغانستان کې راغلی دی په نارینه وو باندې چې کوم مشتران خلک چې دی هغه یا دست فروشي کوي هغه مثلا یو سبزي فروشي کوي خپل مېرمنې د هغو په څنګ ولاړې دي دا په ژوند کې ډېر مثبت اړخ لري دا به د میړه دپاره یوه غوره مېرمن وي د پوره چې د پساخت شرایطو کې د خپل ملاتړ کړای دی
په دغه شرایطو کې چې اکثره کورنۍ او کې د کورنۍ غټون کې خځوي هغه د کورنۍ نفقه برابرول او وسه غت سنسته او نارینه هم دوی سره مرسته ونه کې کار ونه کړی خځم بیکاره وي سړایم بیکاره وي دلته د کورنۍ مشکلات تر کوم حد پورې زیات دي لیسی
کورنۍ مشکلات خو کوی مشتاخري حد پورې زیات دي لیسی د ماشومان مثلا په کور کې چې د مور او پلار څخه شي هغه ماشوم په روح روان باندې بد تاثیر کنه دی هغه ماشوم چې د خپل د مور د پلار نه اختیار تیریږي کنه په آینده کې مثلا ویایي چې یعنی تا ما لپاره څه کړی دی او ما لپاره د څه وړی دی اگر چې د مور د پلار زحمت او هغه هیڅ وخت نه هېرېدونکی دی خو هغه ماشوم وي هغه ته نشي درک کولی په همدغو ذهن باندې غټېږي همدغه یې په یاد رسي چې د ما د مشکلاتو حل کوونکي خو د ما مور وه کنه او تا خو د ما لپاره هېڅ نه دي کړي او مور به چې کله بېکاره شوله موږ هر شي ته احتیاج شولو نو هغه په ژوند کې ډېرې او د ښځې د مېړه ته مابین ډېر مشکلات پورته کېږي چې هغه ښځې ته د ناامیدي کېږي چې یعنې که ما څه د ځان لپاره وکړه هغه دی یعنې ته ما نه شي ساتلی نو خو حتی خبره یې طلاق ته رسېږي چې هغه یوه کورنۍ تباه کوي
بله په داسې یو وضعیت کې به د تاسو لارښوونه مېرمنو ته څه وي
په داسې وضعیت کې د ما مېرمنو ته لارښوونه دا ده چې ژوند چې دی کوم د فلمي صحنه نه ده نو زه خواهشم د ټولو مېرمنو نه غواړم خواهش کوم یعنې هیله کوم ځنې چې په حالاتو کې د خپل مېړه ته څنګ ودرېږي که هغه مالي وي که خدای نخواسته کورنۍ مشکلات وي نو خپل ملت هم ډاډ ورکوي ځکه چې ما خو وویل چې دنیا چرخه پهلاک ده تل به یو حالت نه وي حتما به تېرېدونکی وي ځکه دغه حالت هر څه نه ما ډېر تجربه کړی دی شاید ما هېڅ به هم نه وي کړي ما په نظر به کوم غټ شی نه وي خو د ما د خاوند په نظر باندې هغه ډېر غټ شی دی چې هغه ما ته اوس ډېر احترام لري ځکه چې ما د اوس هر څه تېر کړي دي نو د هرې مېرمنې نه دغه خواهش کوم چې خپل ملت ته څنګ ودري او اوسني حالت کې چې دي د هغو نه مثلا قیمته به یې تحفې وي مثلا که درته وایم کل جامعه ځکه که اوس وخت جامعه و د تحفو د طلا و نه دی اوس حداقل چې سړی په نس ماړه وي یا ماشومان یې ماړه وي او یو بل شاته احتیاج نه وي دغه بهتره ده
تاسو له ځانه یادونه وکړه چې سختې ورځې مې خپل میړه سره تېرې کړې امکان لري چې لږ راته ووایه چې څه رقم سختې ورځې مې ورسره تېرې کړلې
بلې وفکر موږ چې کله واده وکړه موږ کور هېڅ شی هم نه لرل نو ما ته مې خاوند وویل چې د ما د ورور کور په غزنی کې په یو ولسوالۍ کې دی چې معقول په نامه د یادی کې چې یعنی ته غواړې ځکه موږ ټول عمر په کابل کې تېر کړی دی ته کولی شې د ما په خاطر باندې لاړه شې د ما سره د ولسوالۍ کې ژوند وکړې یعنې چې هغلته خو تاسو پوهېږئ که نه په پرتو سیمو کې داسې امکانات نشته دي نو ما چې کله فکر وکړل حتی کورنۍ مې وویل چې نه موږ نه غواړو چې دادي موږ لور خور تاسو بوځه هلته ما ورته ویلې چې نه زه باید لاړه شم زه اوس باید داسې ملاتړ وکړم که هغه نور څه مې په واس کې نه کېږي مالي ملاتړ ته مې په واس کې نه کېږي حداقل دا خو مې په واس کې کېږي چې زه لاړه شم دسه که مو غصاویه چه دایده یم اغا جوند بکمه نو مو گرد تا جیر سخت تیری کلی اغلتا مثلا مشکلات و کرنی و در ما همیشه ما شکایت نده کلی زده ده چنگ و علا را و ما نو دووسم فیلن ده ما خواهند تا یعنی فرانسه که ده دووسم چه کلی ده ما مورد غص خبر که اغاوی که زه میشه ده تا ده زور احسان من یم از که چه غص ده یه دست بحران نوی است ده ما یعنی ده ما دوم رم لاتر بکلا شده نن دل تا هر چه یم ده پا ما چوی ما
بله کلا چه ته ده خپل و خواره و اغا خیگن بیرت ته آوری ته څومره تشویقیږي ځکه یو شمیر میرمنې دي د تاسو په څیر قربانۍ ورکړي دي د خپلو میړونو لپاره مګر ور باندې معلومه نه وي بله ورځ څوک نه ورته وایي ستا د ما لپاره قرباني ورکړه داسې تاسې په میړه باندې د تاسو کومه مرسته چې ورسره کړې معلومه ده څومره تاسو خوشحاله کیږئ بالکل رښتیا واقعا
ډېرې داسې میرمنې دي چې هغه ډېرې قربانۍ ورکړي دي خو معلومه نه دي نه پوهېږم دا به د انسانانو ته ذهني او مثلا د تعلیمي هغه پورې پاتلې دي کنه بعضې خلک دي یعنې میرمنې ښېګڼې وه کومه قربانۍ چې ورکړي هغه نه دي په معلومې رښتیا هم زه ډېره خوشحاله کېږم یعنې ماته چې دای د خبره وکړو چې د تانه مننه کوم زه چې هست میشه چې ټول عمر زه کوم څه کېږم هغه به د تا په مټه کېږم یعنې دغه اوس په افغانستان کې په اوسني حالاتو کې کنه چې مثلا میرمنو ته 100% کوه نه ویمه 90% خطر شته دی خو یعنې په اوسني حالاتو کې زه مسافري تېروم تنها یو د یوې درې کلنې جوړته په افغانستان کې پاتې یم د خوندې به یوه قرباني ده کنه که ما د نه وای ویلي چې یعنې زه د قرباني تا په مخکې ورکوم خدای خو نه شوای تلی هېڅ چېرته نه شوای تلی
بله له نارینه اوس څخه تاسو څه غواړئ چې په اوسنیو شرایطو کې د خپلو میرمنو څه ډول ملاتړ وکړي
نارینه اوس بالکل دا خبره غواړم چې یعنې ښځې کومه قرباني د نارینه لپاره ورکوي نو غواړم چې همیشه د دوی ملاتړ وکړو هره کورنۍ او هره ښځه خپل مشکلات لري او د هر چا د ژوند بڼه بېله وي نو د نارینه نه مې خواهش دا دی چې خپل ښځې درک کړي ډېرې ښځې داسې مې لیدلي دي یعنې ډېر خلک دي چې د پلار په کور کې بهترین ژوندونه لرل خو چې هغه کله د خسرګنۍ کور ته تللي دي هېڅ هم نشته واقع خو قرباني ده نو داسې خو نه ده چې هغه په هېڅ کې نه حسابېږي نو غواړم چې هغه تل په یاد ولري او د خپل د ښځو ملاتړ وسي همیشه
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ
تاسو نه مننه ښه ورځ
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستونځ حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420214141 دا و دې دیونی خبرونه تر بیا خې چاري
آزادی میلمه د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو نن په دې پروگرام کې ګل رحمان رحمانی زموږ میلمه دي چې پر بیلابیلو مسایلو یې کتابونه لیکلي ژباړلې او ځینې څېړنې یې کړې دي شغلې رحمانی را سره په مستقیم تماس کې د رحمانی صاحب د آزادی میلمه پروگرام ته شرغ لاست پایل بستاسو د ورستی کتاب په باب پر بحث وکړي چې ورکسوي نیمېږي په ورکسوي کې څه دي
ډېر زیاته مننه صالح صاحب زم په سر کې تاسو ته د آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو په ځانګړي ډول دغه خبرونه مینوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو ویل دا ورستی کتاب د ماشوم ادبیاتو لپاره دی په دې ورستیو کې زما پر لسته د ماشومانو لپاره یو ناول او یو د تورو ترانو په نامه یو منظوم کتاب او بیا ورته دا کتاب ترتیب کړی و دا د ماشومانو لپاره په ځانګړي ډول د شپکلنې نه تر څوارلسه پنځلس کلنۍ پورې دغه دورې د هلکانو یا ماشومانو لپاره یو انځوریز کتاب دی چې ما د یو انځورګر په مرسته لیکلی چې محمد الله مسعود نومېږي او دا لومړی ځل دغسې و چې د یو انځورګر او د یو لیکوال ترمنځ په یوه سوژه باندې توافق وشو بالاخره دا ذهني سوژه چې د لیکوال سره وي انځورګر ته وړاندې شوې او انځورګر ورته خپل انځورونه وکړل پخوا به اکثره دغسې کتابونو ته انځورونه کام رسمېدل یا به یوازې د پوښتې یا د تنې لپاره و همدلته اکثره تصویرونه د هرې برخې لپاره خپله یو انځورګر پنځولي دي نو دا د ماشومانو لپاره یو کتاب
رحماني صاحب تر دې مخکې هم ځینو مؤسساتو او نورو ادارو د ماشومانو لپاره دغه ډول ځینې انځوریزې کیسې چاپ کړي دي فکر کوي چې کافي کار سوی دی په دې برخه کې
لابد امرغه کچیر ته زموږ استاد په نفوس کې د ماشومان وانډه ته وګورو زموږ هر کورنۍ کې وګورې د نفوس زیاته برخه ماشومان تشکیل لري اما بیا که ادبیاتو سره شو د ماشومه دسته لابد امرغه چې هغه تشه گاونډیو هیوادونو حتی گاونډیو ژبو ته په پام سره په هیڅ ډول نه ده بشپړه شوې ځکه شوي کارونه هم د کیفیت له مخې او هم د کمیت له مخې بیا کتنه غواړي ځکه چې ډیره پورې بیا هم د لویانو له لیدلوري نه لیکل شوي یا تر ډیره پورې د ماشوم ارواپوهنه او د پیداکوژۍ اخ تر ډیره پورې تحقیق په نظر کې نه دی نیول شوی او یا که شوي هم دي دا کتابونه د وخت په تېرېدو سره د ماشومانو هغه روزنیز نصاب ته ښوونځیو ته نه دي داخل شوي تر څو هغوی ګټه ورنه واخلي او تر ډیره پورې د مثبت زده کړې او ارزونې په برخه کې د دوی په روان او زده کړو اغېز وکولی شي او هغوی ته فکري روزنه ورکړی شي یعنې تر ډېره زموږ ماشومان متاسفانه اوس هم هغه د رسمي زده کړو په چوکاټ کې راایسار دي
رحمانی صاحب پخوا د ماشومانو لپاره ځینې اختصاصي مجلې او خپرونې هم ویل کده کمکیانو انیس او نورې خپرونې فکر کوي چې اوس په دې برخه کې نورو هڅو ته اړتیا نه ده ځکه چې اوس غوښتنې هم د وخت بدلې سوي دي د انټرنیټ زمانه ده د مصنوعي ځیرکتیا زمانه ده چې د وخت سره سم فکر کوي چې مزل سوي دی که زیاتو هڅو ته اړتیا ده
په فایل کې د ماشوم ادبیاتو لپاره لکه تاسو یاد کړ د کمکیانو انیس یا په ځینو اختصاصي او خصوصي روانو کې د ماشوم د ادب لپاره یو څو ځانګړې پاڼې چې رامنځته کېدلې یو ډېر ښه فایل و یو ډېر ښه کار اما وروسته چې کله دغه کار یو څه موسسي شو تر ډېره پورې ځینې موسسو یا دغه انجیوګانو د برخې پام واړوه چې فکر یې کوه د ماشومانو لپاره یو خدمت دی یا کار یو سمو صحیح شو او عمره اغیز پکې ثابت نشو تا دا ول رسنیو کې لانی کوم راشد بیا یو ښه چانس وو چې ګڼو رسنیو د خبرونو په منځ کې بیا د ماشومان لپاره ځانګړي اختصاصي تلویزیونی او رادیو خبرونې رامنځته کړې چې دا یو ډیر ښه کار وو پر اړو خبرونو کې هم د ماشومان لپاره ځانګړي خبرونې چې د ازادۍ رادیو د ګډي تال په نامه یو خبرونه و چې غالبا هغه وخت کې اجمل فرمان چمتو کوله یو ښه خبرونه و د ماشومان د په برخه کې هم د نور رادیو خبرونو کې اما تاسو د مصنوعي هوش یا ځیرکتیا برخه ته هم لرنه وکړه په دې ورسره کې د افغان لیکوالو یو ګډه ټولګه د ماشومان لپاره چاپ شوه د هیلو نړۍ په نامه ده کې شاو فاصل کې سیمه په دې کې یو بل تجربه دا وشوه چې هم د بهرنیو لیکوالو لاس شاو فاصل هغه کې سیمه راوښوړل چې د ماشوم لپاره لیکل شوی دی له انګلیزي او فرانسوي او اردو څخه او هم لاس افغان لیکوال وکولای شي چې د ماشوم لپاره ځینې کیسې ولیکي ترڅو اغه ګارډن سزاجی اصل ډیر پورې د کیفیت او کمیت ځانګړنو لپاره خلک کوالټې ته متوجي شي ځکه چې ماشوم به هر زمان لپاره به لغښتنه لري به لیکلري او د لیکوالانو مسؤلیتونه هم ورسره بلیږي په دې کې بیا د انزورونو لار خام ته ډیر اندغه د مصنوعي ځیرکتیا پرمټ جوړ شوی تصویرونه رامنځته شول چې بیا هم هغه د طبيعي انزورونو څنګه نشي ور باندې مافیدلای بلکې بیا هم ما مخکې اشاره ورته وکړه زموږ ښوونیز نصاب دی مثلا هغه کتابونه چې تر شپږم پورې تر پنځم پورې په خصوصي او دولتي ښوونځیو کې راځي په دې کې تر ډیره پورې هغه د ماشوم د ادب لپاره خصوصا د ژبو په مضامینو کې انتخاب شوي شعرونه او کیسې داسې دي چې یا خپل د هغه نصاب د کتاب کمپوزون یا جوړون کی ورچولې په ځوخي لحاظ باندې یا تل ډیره پورې دا سدي چې د لویانو له دې دوري لیکل شوی یا ډیره فاملرنه دې ته نه ده شوی چې د ماشوم په همغه درجه یا همغه سن کې د درسي او پوره کول شي یا نشي پوره کول یا درس ته شرط کول شي نشي کولای نه لیکي کوم نه کارون کیږي په انفرادي ډول په دې ورسته کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ رامنځته شوی و چې کتابونه یې په یو ډول فارق کلم نه راځي مستویر بنسټ په نامه یو بنسټ و چې یو برخه د ماشوم د ادبیاتو لپاره و همدغه سي ګټاین انسټیټیوټ او د نورې ادارې وي چې ښه کار نه رامنځته کړل دا څه دي کندهار د پروسنس په دې کې چې الله چې د ماشومانو لپاره ودا دي چې نه کومه و چې اختصاصي مجلې وي اما اوس چې اړتیا لري دا علاوه د مرګ شي کار هغه څنګه دی روان
په دې برخه کې څه فکر کوي چې حکومتونه ډېر څه کولای شي غیر دولتي مؤسسې سوداګر که هغه کسان چې د ادبیات سره مینه لري
یو ستونزه خو لږه ده مرغه ثالثه د اقتصادي ستونزه ده تاسو کې چې خپل لیکوال په هر برخه کې ګڼ کتابونه لري او اثار لري خو ما د کتاب خپرولو لپاره حکومت را امکانات نه لري چې خپاره کړي او تل ډیره پورې په دولتي کچه باندې هم چې خپرونې دي د ماشوم برخه تل ډیره پکې هیره شوې ده لمنځه تللې ده بلدا چې په خبرندوی ټولنو کې هم کتاب سره وګوري د ماشوم د عادت کتابونه لیک کم خريږي او د کتاب بازار ته ګوري چې کوم کتاب به تخصیدل شي یا به پیسې راوړل شي لاسته کې نشي راوړل. بل خبره د ماشومانو لپاره د کورنۍ او متاسفانه نه پاملرنه ده چې دوی یوازې فکر کوي د ښوونځي کتابونه یا د تدریسي نصاب کتابونه کولای شي دوی ماشوم وروزي. حال دا چې خبره برعکس ده، 50% باید ماشومان په آزاد چاپېریال کې وروزل شي. په همدې ډول حتی د جنسیت له اړخه هره ستونزې چې زموږ ستاسو په ټولنه کې موجودې دي همدغه د له منځه وړلو دوره ده. د ماشوم د یو د بل سره د همغږۍ او تعامل او د زغم دا مسایل اکثره د ماشوم ادبیاتو په برخه کې دي. او لیکوالان هم لږ تر لږه باید د ځان نه دغه یوه پوښتنه وکړي چې د خپلې لیکوالۍ په ډګر کې د ماشوم لپاره څه کړي دي. یا هغه حق چې د ماشومانو دی په لیکوالانو باندې اقلن دا ادا شوی دی او که نه دی ادا شوی. تر تلویزیوني خپرونو یا رسنیو کې هم تر ډېره پورې د خپرونو پر لګلي کې خامخا باید د ماشوم د ادب یوه ځانګړې خپرونه وي. یو بل اړخ دا دی چې په پوهنتونونو کې هم د ادبیاتو پوهنځیو کې هم موږ د ماشوم ادب په نامه یو مضمون لرو چې هغه هم تر ډېره پورېانه غدی فولکلوریکو یا ولسي ادبیاتو له زاویې نه لوستل کېږي. یا د ماشوم هغه نسلونه او فعالونه چې پخوا موجود و هغه لوستل کېږي. دا کتابونه هم ډېر افډیټ نه دي یا که تدریسي کې هم لویانو ته ادې پاره کېږي چې دوی بیا څنګه ماشومان په رسمي چوکاټ کې وروزي. نو اختصاصي مجلې کتابونه او خپرونې په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده، خصوصا په فعاله شبکو ټولنیزو رسنیو کې چې اوس ورته هڅو لاسرسی لري. لږ تر لږه د دغسې مطالبو چې د افغان ماشوم هغه تیره او د هغې د روزنې اړخ ته پکې پام شوی وي ډېر ضروري دي.
بله رحماني صاحب، تاسو په پوهنتون کې هم تدریس کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې هلته هم د اړخ ته یو څه پاملرنه کوئ. څه فکر کوئ چې ولې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې هغسې چې ښایي پام نه کېږي؟
زه فکر کوم زموږ په ټولنه کې خو ماشومان ګڼې ستونزې لري. هغوی باندې درانه کارونه کېږي، بېوزلي ده. همدا اوس که تاسو کابل ښار ته لاړ شئ یا د نورو لویو ښارونو ته لاړ شئ، د سوالګرو یا د خیرات غوښتونکو یوه برخه به متاسفانه یوه لویه برخه به بیا هم ماشومان وي چې سوال کوي، غوښتنه کوي. په روحي او فراواني لحاظ باندې خو ماشوم ته بیا تنځپلی دی. تر ډېره پورې په کورنیو کې متاسفانه موږ تاسو د ماشوم د روزنې دغه مسؤلیت په مور باندې وراچولی او پلار فکر کوي چې یوازې د هغې لپاره روزي پیدا کول، پیسې پیدا کول د هغه وسیله ده. او بل یو ټکی دا دی چې له بده مرغه زمونږ اکثره خلک یا مور او پلار نالوستي دي. هغه مور او پلار چې لوستي دي طبیعي ده چې ماشوم یې هم په هر لحاظ کې مطرح دی، روزل شوی، پالل شوی دی. او هغوی چې نالوستي دي له شک پرته چې رسمي زده کړو سره هیڅ ناڅه پاملرنه کړې وي، اما هغه ملاتړي یا حمایتي خپرونې پروګرامونه چې د ماشوم په روزنه کې د هغې د پټ استعداد سره ویښتونه او روزنه کې یا له ټولنې سره په تعامل کې اغېز لري، هغې ته بیا له بده مرغه پاملرنه نه ده شوې. نو تر څو چې ماشوم ته اهمیت ورنه کړو طاقت کې د خپلې ټولنې له راتلونکي څخه بې پروایي کوو. ځکه همدا ماشوم که څه هم دا تکراري خبره وي، د سبا ورځ د ځوان، د سبا ورځ د پلار او د ټولنې یو مسؤلیت اخیستونکی شخص دی. نو تر ډېره پورې د کورنۍ یو لوستی لوستي مور او پلار باید ماشومانو ته دا زمینه مساعده کړي. که خلک زمینه نه مساعده وي، د هغې پوښتنو ته یا هغه غوښتنو ته چې دی کله کله مطرح کوي مناسب جواب ورکړي، چې اقلا په خشونت یا په نه یا په ګواښ سره جواب ورنه شي کړی چې که د هغوی ذهن غوړي کې نه لږ تر لږه شاته ستون نه شي.
رحماني صاحب، په غربي نړۍ کې تقریبا هر ورځ ماشوم ته یو انځوریز کتاب ورکول کېږي چې هغه کې یوه کیسه هم وي او د کیسې په پای کې یو پیغام. فکر کوي چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې دې مسلې ته پام شوی دی؟ ماشومان په کافي اندازه کیسه ایز کتابونه لري؟
اوس مهال په خصوصي ښوونځیو کې لنې کمرغه یو دا کار شوی دی چې اکثره خصوصي پوهنځي چې ښوونځي وبې یو کتابتون هم لري. زه چې تر دې دمه اکثره دغسې ښوونځیو ته تللی یم یا تر ډېره پورې دوی په هغه خپلو اشتهارونو کې هم مطرح کوي، هغه د ماشومانو لپاره د یوه جلا کتابتون خبروي. نو دلته یو ټکی دا دی چې د ماشومانو لپاره د جلا کتابتونونو موجودیت هم ډېر مهم دی. بیا دغسې کتابتونونه چې په انځورونو، په کیسو، په پیغام تابلوګانو باندې ښکلي شوي وي دا ډېر کم دي. په خصوصي ښوونځیو کې لږ تر لږه دې مسالې ته یو کار شوی دی. اکثره دوی ته په جایزو انعامونو کې دغسې کتابونه ورکوي چې د نصاب نه بهر دي، دغسې د ماشوم ادبیاتو، د هغوی د ورځني ژوند د موضوعاتو سره تړل شوي دي چې دا یو ښه کار دی. او دا کتابونه اکثرا په فارسي او انګلیسي ژبه زیات پیدا کېږي او متاسفانه چې په پښتو ژبه باندې کم دي. یا لکتر لگا اکثر ازر ادار کتابونه دی چه ده افغانستان لپاره دی وی بلی نړیوال رسانه تعلیمی پروژه جبارده لیگه اولان دی کری دی چه ده هم پر دیره پوری رخپل سبس و کاریکولم لری پتوله که داخل یا ما پا دولتی خوانزه یو که متاسفانه چه یو خود کتابتونونو کمه ده یا کتابتون که که موجود همی ده ماشومان و ده کتابونو یا ده دوی ده اروند و مطالب و روزو
بلی رحمانی صاحب تاسو په پیل کې یادونه وکړه چې تاسو په خپل کتاب کې هم چې د ماشومانو د پاره کیسې دي انځورونه ورسره لیکلي دي انځورونه څومره مهم دي د ماشومانو د پاره کلی چې تاسو یو کیسه ورته کوي
له شکر ته ځنه پیغام دا به کوم غربي په خبره وي چې یو انځور د سلو کلمو سرګندوي دی انځور پر ډیره پورې پروانی له حاضر د پیاکوژي له حاضر د ماشوم په ذهن باندې مخامخ اغیز لري یعنی انځور هم د لوست او هم د نالوست لپاره خپل پیغامونه سرګندول شي اما کله چې تاسو ماشوم په خبرو راولئ دوی دې وسته هڅیږي دوی ته خو باید لومړی متن دغسې ولیکل شي چې خپله د ذهني تصویر ورنه واخیستلی شي اما دا کار ټول ماشومان نه شي کولی نو همغه د الفاظو یا کلمو تر شا پروش تصویر کا چیرته په انځوریزه بڼه هم په کتابونو یا په مجلو کې راوړل شي بالاخره د ماشوم هغه 50% اخیستنه بشپړېږي او دی بشپړ مفهوم ورنه اخیستلی شي یا لږ تر لږه که دغه کتاب ورنه واخیستلی شي ا د ذهني ایډیا یا مفهوم چې د کتاب نه اخیستل خپل همزولو یا نورو کسانو ته په ډول بیانولی شي او د هغه وخت کې چې د یو تصویر په مرسته یا د عیني او ذهني تصویر په مرسته د دوی په ذهن کې نقش شي زما د دغه اثر د همکار محمد الله مسعود یو تجربه دا و چې د پکتیا کې په ولر سیمه کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی ټولګی لري حتی دا کله کله لویان لیکوالان دوی سره مخامخ کوي چې خپل ژوند کیسه ورته وکړي او بیا د څه څومره ورسره استعمال کوي د وای چې په دې کې د هر اساسو بدلون د کړنو بدلون یا کله کله د لویانو په څیر چلند دا ټول د همغه تصویرونه او غږونو خبره ده بیا تر ډیره پورې دغه کتاب چې کله لیکل کېده ما دا د خپلو شاګردانو تطبیق کړه چې هغوی اخیستنه ورنه کولی شي یا بدلون پکې راوستی شي که یې نه شي راوستلی دغسې انځورونه د نتیجې له مخې ثابت شوي دي چې د ماشوم په روان په خوښیو په خدای مکړه اندېښنو په دې ټولو کې ښکېل او داخل دي او زموږ ډېر کتابونه د ښوونځي چې دي له بده مرغه غیر انځوریز دي اکثري هم د انټرفیس نه د ځینو دغسې تصویرونو پاتی ده چې زموږ له افغاني فرهنګ سره یا زموږ د ښوونځي له چاپېریال سره ډېر جوړ چاړی نه لري او د ماشوم ذهن ته لار نشي کولی
رحمانی صاحب د عمر په حساب د ماشومانو د لپاره د کیسو ډلبندي څومره اهمیت لري فکر کوي چې د مسلې ته په افغانستان کې پام کیږي
لابد امرغه چې موږ خو کته هم ارواپوهنه یا پیداکوژي د ماشوم لپاره د عمر ډلبندي په بېلابېلو برخو کې قلمبند کوي یا ویشوي اما زموږ په نظر تر بلوغ پورې دوره یا تر ډېره په افغاني ټولنه کې تر بلوغ وړاندې دوره دا ټوله په ماشومتوب کې حسابېږي حال دا چې د مور په نخ یا په ګېډه کې هم د ماشوم د روزنې لپاره اساسات شته ځکه د ارواپوهنې له اړخه د پنځو شپږو میاشتو وروسته حتی د مور په ګېډه کې هم ماشوم یو ژوندی دی ځانګړې روزنې لري چې دا روزنه تر ډېره پورې د هغې په مور باندې تعبیق کېږي شنات او له خشونت سره ډک چاپېریال هیڅ صورت باندې نشي کولای چې مور ته یو روغ او ذهني لحاظ باندې نورمال ماشوم په لاس ورکړي یا په همدې ډول په دې بله دوره کې چې د ماشوم د شیدو دوره ده یا هغه دوره چې د مور شیدې دي بهرني خواړه بل شی نشي خوړلی دا یوه بله دوره ده چې زموږ په ولسي ادبیاتو کې یا په هغه بدلو کې یا هغه ځانګړې ژبه چې توري او لفظونه زموږ د ژبې په څیر نه دي اما د مور او ماشوم ترمنځ یوه ځانګړې ژبه او ترمینالوژي ده دا بله دوره ده چې هغه او یاد د یاس وړي کار وړي یا کله چې ماشوم مثلا د مور څخه جوړ کی د کورنۍ د نورو غړو سره اړیکې کې پیدا کیږي د ټولنې سره اړیکې پیدا کوي یا ځنه دغه څه او مفاهیم او خبرې وړي چې پر ډیره پورې زموږ له ژوند سره ډېرې دي هم په څنډو کې هم په کورنۍ کې اړیکې کې یا په ټولنه کې هر هغه څه چې مور خپل ورو ښه ځمندې پر ماشومانو باندې هم تاثیر لري او بیا نو لشپکلری نه پورته یو بل دغه څه دوره ده چې ماشوم زیات وخت په ښوونځي کې تیروي لا یو بل ښوونکي سره تیروي چې په دې برخه کې د ماشوم د ادبیاتو اړتیا او یو وختنی بیلې دي اما زموږ ټولنه اکثره د ټولې دورې ته د ماشوم په سترګه ګوري حتی موږ یو عام اصطلاح لرو کله که یو څوک ناسم کار وکړي وایي داسې ماشومانه کارونه دي وایي دغه ماشومانه عادتونه دې هېر کړه یعنی دا زموږ د فرهنګ هغه ناوړه اړخ دی چې فکر کوو له ماشوم نه هم د یو لوی انسان تمه لرو ځکه د ماشوم اندېښنې په همغه حالت کې ډېره پاتې دي. د یو ارواپو خبره دا وایي په ماشومتوب کې چې کله یو ماشوم بایسکل یا موټر خرابې دي، دا اندېښنې کټ مټ د لوی کس په څیر دي چې موټر یې خراب یا د ستونزو سره مخ یا مثلا د ډبرې په آس یا د لرګي په آس سوري دي. موږ پر کوم شي را کومه ناوخیارانه کار دی، فقط کې برعکس دی، همغه څنګه ډول عزت تخلیل ته یو لوی انسان چې دغه پیښې نه کار اخلي. نو تر ډېره پورې دغه اړخونو ته هم له رواني لحاظه او هم د ماشوم ادبیاتو له اړخه او هم د یو پلرني مسؤلیت له مخې یا مورني مسؤلیت له مخې پام نه دی شوی.
رحمانی صاحب، تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د افغانستان په ټولنیزو جوړښتونو کې ریشې لري. څه فکر کوئ چې د یو اساسي بدلون لپاره په ټولنه کې د ماشوم په اړه د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي چې په هر کورنۍ کې په کلیوالو سیمو کې هم د ماشوم نظر ته درناوی وسی، خبرې واوریدل سي او ناوړه چلند ورسره ونی سي؟
اولاد راوړل ډیر اسانه کار دی، اما هر څوک لار کېدلی نشي. مهمه خبر دا ده چې د پلاروالۍ یا د پلار کېدو له مسؤلیت نه وړاندې دا درک کړي چې آیا د یو ماشوم لپاره هغه حقوق او اړتیاوې چې د هغه حق دی رامنځته کولی شو، جوړولی شو که نه شو دا جوړولی. یو خو زموږ د کورنیو تشکیل هم په افغاني ټولنه کې ډېر لوی دی، مثلا کېدای شي درې څلور میندې یو ځای، بیا د دې اولادونه او ماشومان یو د بل سره د یوې ناسمې سیالۍ له مخې یا تهدید شي یا وځپل شي یا یو سره یو ډول چلند کېږي، د بل سره بل ډول چلند کېږي. همدغسې بیا دا تفاوتونه بهر په کلي او کورنۍ یا په ښار او کوڅه کې هم موجود دي چې دا تفاوتونه تر ډېره پورې ماشومان ذاتي او شاته یې ورځوي. حتی د جنسیتي لحاظه هم متاسفانه چې دا ناوړه پدیده اوس هم په ټولنه شته چې یو کورنۍ ماشوم ته یو ډول، نارینه ماشوم یا هلک ته یو ډول ارزښت ورکوي، عام نجلۍ ته همغسې. هغه د جاهلانه لید له اړخه د یو دویم موجود په سترګه ګوري او هغه امتیازات نه ورکول کېږي. حتی په ښوونځیو کې هم څومره چې د نارینه ماشوم لپاره سپورټ شته، ملاتړ شته او تشویق شته، شاید د نجلۍ لپاره هم هغه برنه وي چې دې ته هم پام کېږي. په همدې ډول تر ډېره پورې ارواپوهنې دا ثابته کړې چې د ماشوم په روزنه څومره یو ښځینه ښوونکي هماغې مرور لوبولی شي، خصوصا په شپږم ټولګي پورې نارینه یې نه شي لوبولی. اما زموږ په اکثره ښوونځیو کې خصوصا په سرو اطرافو کې هیڅ ښځینه ښوونکي نشته چې د یو ماشوم په روزنه کې هغه د مور په څېر یو مسؤلیت یا د ښوونکي دغسې یو مسؤلیت ادا کړي چې ماشوم پکې روزي. له کوره بهر بله یوه مور ورسره ده، د نارینه ښوونکي له لورې روزن یا هغه هم تر ډېره پورې د دغو اصولو سره اشنا نه وي. یا متاسفانه هغه ډېر دغسې یو ښوونکي فکر کوي دی تکړه نه دی، لوړې زده کړې نه لري، هغه ټیټو صنفونو ته راولي چې د اول نه تر درېیمه یا درېیمه تر شپږمه حکومت. حال دا چې برعکس دلته باید تر ټولو یو پیاوړی ښوونکی وګمارل شي، ځکه چې اساس همدغه دی. همدغسې بهر ټولنه کې هم که تاسو وګورئ په ډېرو میلو غونډو په ناستو کې پلار کوشش کوي چې هغه خپل زوی ورسره بوځي. ماشوم اما نجلۍ په کور پاتې په دغسې دوه ګونی چلند کې طبیعي ده چې اروش په مساوي ډول منځ ته نه راځي او د دواړو ترمنځ یو اوکتایي چاپېریال رامنځته کېږي چې دا د عمر تر پایه د دوی په شخصیت کې متاسفانه د منفي اړخه ښکېل دی.
رحمانی صاحب، بیرته به د کتاب مسالې ته راستو، ولې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته کار کول ډیر مهم نه ګڼل کیږي؟ ځینې کسان چې ماشومانو ته کتابونه او کیسې لیکي، د ځینو کسانو دخوا ممکن دا ورته وویل سي چې تا باید د لویانو لپاره کار کولای، دغه سي ده؟
متاسفانه خبره هم دغه سي ده. یا تر ډېره پورې ماشوم باندې کار کوو، تر هغه وخت مو هیر وي کله چې دولسم فارغ شي. یا خصوصا زموږ خپل ماشوم ته هغه وخت پام اوړي چې له دولسم فارغ شي، پوهنتون ته لاړ شي، یا قلم کله چې له کور نه مسافر شي، یا د مور او پلار یا د ورونو له سترګو فنا شي، له دې وروسته دې مسالې ته پام کېږي. او بله یوه خبره پانګونه ده چې اقلا په ماشوم باندې پانګونه د هم وایم چې خصوصي ښوونځیو کې یو څه اشاره ورته شوې ده، اما په لویه کچه باندې موږ په ماشوم باندې هېڅ معنوي پانګونه نه کوو. په روسي برخه کې، حتی د کتابونو په ذوقي برخه کې، یا مثلا کوشش کوو چې ماشومو په ټولو مضامینو کې پوره نمرې واخلي. اما کله که په کوم مضمون کې ناکامیږي یا کمې نمرې اخلي، هېڅکله موږ دا پوښتنه نه ده ورنه کړې چې ولې علت یې څه و یا څه چلند سره شوی. یا تر ډېره پورې کله چې ماشوم زموږ نه بهر ځي ښوونځي ته ځي، هېڅ پلار او مور شاید دې ته ارزښت نه وي ورکړی چې اقلا کله ښوونځي ته هم لاړ شي، د ښوونځي له ادارې او له ښوونکو سره یا د روزنیز مرکز سره دا پوښتنه وکړي. بل برخه د لیکوالۍ د چې ولې افغان لیکوال خصوصا داستان لیکونکي او شاعران د ماشوم ادبیاتو ته پام کوي. لومړی باید اشاره وکم یا د وداس کاست څخه چې لکه لګا یو تجربه مې په دې برخه کې حاصل کړه چې ماشوم د فار لیکوالۍ او د ماشوم د ادبیاتو 55 د لویانو څخه ډېر ستونزمن او سختي ځکه موږ باید ژوند او پدیدو پیښو یا خپل چاپېریال ته له هر اړخه بیرته یو تشاط سفر وکړو او د یو ماشوم له لیدوري د ماشوم له سترګو هر څه وګورو چې دا غسی کېدل یا له دې لیدوري څخه پیښو ته کتل یا ځان ماشوم کول دا هم یو سخت کار دی. دا تجربه ده چې باید عملي شي او یوازې په تیوریکي لحاظ باندې نه وي. او بل د ځینو لیکوالانو نظر دا دی چې فکر کوي د ماشوم لپاره لیکل یا د لویانو لپاره یا عمومي لیکوالي هیرول دا به په یو ډول د ځان فیس راوستل وي او ممکن ډېر ونه لوستل شي، توجه ورته ونه شي چې دا هم تر ډېره پورې یوه ناسمه انګیرنه ده. او بله با مسؤلیته لیکوالي ده. با مسؤلیته لیکوالي په دې معنا چې د ماشوم لپاره د پیغامونو موندل یا د ټولنې درک کول دا تر ډېره پورې یوه ټولنپوهنیزه مطالعه هم غواړي ځکه چې ماشوم اړتیا باید درک کړي یا په ځانګړي ډول د ماشوم لپاره که نثر لیکي د هغې ژبه باید جلا وي او که د ماشوم لپاره شاعري کوي دا باید بیا جلا وي. او بل د دغو ادبیاتو د لیکلو پرته دوهمه مرحله د ماشوم د ادبیاتو تطبیقول او د هغوی په دغسې ورځني ټولګي کې ارزول دي چې آیا دا څومره اغېز لري، پیغامونه د درک وړ دي یا نه دي. تر ډېره پورې مې هدف د ماشوم ادبیاتو د کره کتنې اخته دی چې متاسفانه په دې برخه کې زموږ کره کتنه بیخي په صفر باندې ولاړه ده او یوازې پر عمومي ادبیاتو باندې د نقد او کره کتنې کارونه کېږي خو په دې برخه کې نه ده شوې. ځکه د دې کره کتنې په رڼا کې موږ کولی شو چې د اثارو اړتیاوې او د لیکوالانو مسؤلیتونه تر یوه حده وارزو وویساکو او په دې برخه کې خاصه زمینه برابره کړو.
بل رحمانی سے پپائی کے پلانڈو کی کرا تو اس چے د ماشومان د پارا کوم ڈول کار تا سو اغیزنا گنی فکر کوي چې دی ویډیو برخه ته کار کول مهم دی، د تصویری کتابونو برخه ته کار کول مهم دی که د مجلو اڑخ ته پام کول.
ډیر مننه خالص صاحب په یو ډول خو تاسو پوښتنه خپل جواب هم کړه او زبې یوازې په دې باندې پرځه کوم کړم چې متاسفانه زموږ افغانی ټولنه لا هم اکثریت نالوستې ده او پر لوستو کې هم تر ډیره پورې لویان شامل دي او شاید کومه نکمه برخه وي. نو د دې لپاره چې هم فکس یا متن خو تر ډیره پورې د لوستو ماشومانو لپاره دی او هغه هم د کیفیت لا ښه شاید د لنګ لري چې دل باسته نو تر ډیره پورې د هغوی لپاره د ویډیایي اوجوي او غږیزو کتابونو چمتو کول، همدغسې د انځوریزو تصویرونو کتابونو جوړول ځکه د ماشوم ذهن هغومره لوی متنونه نه شي جذبولی. اقلا په یوه پاڼه کې که یو تصویر وي کېدای شي په یوه کاپشن یوه لیکنه کې هغه ورته شرحه شي یا به هغه کرښه کې ورته شرحه شي. تر ډېره پورې غږیز او راډیو کتابونه تصویري کتابونه چې د محلي رسنیو تلویزیونونو څخه خپرېږي او بیا دغه د شبکو څخه هم یوه مثبته استفاده کول ځکه چې د کورنۍ لږ تر لږه هر غړی یوې فعاله شبکې ته لاسرسی لري چې لایک پیجونه او ګروپونه یا هغه څوک چې رسمي پاڼې لري د دوی لپاره هم یو استخبار کړل شي او وړاندې کړل شي چې دا به تر ډېره پورې همداسې په دیوالونو باندې شعارونه او تصویرونه چې تاسو اکثره وخت ګورئ همدا اوس که تاسو وګورئ ګڼ دغسې ماشومان شته چې هغه انرژیانې یا ګاز لرونکي انرژیانې څښي چې لویانو دپاره وي. اما هېڅکله د دې پر ضد یو تبلیغ نه دی شوی چې دا د ماشومانو لپاره مناسب نه دي، د هغوی د څښلو لپاره یا تر ډېره پورې کورنۍ همدغه توکو باندې ماشوم قراروي. هلته چې دا له ادبیاتو پرته د ماشوم د ټولنیزې روزنې لپاره هم باید دا پیغامونه خپاره شي او نشر یې کړي یا تر ډېره پورې هغه ادارې چې روزنتونونه دي یا دارالتعدیب یا د ماشومانو یا د سرپرسته ماشومانو د ساتنې ځایونه دي چې هغلته هم تر ډېره پورې یخته پاملرنه نه ده شوې. په دې وروستیو کې چې کله فوډریان له کابل ښار څخه مشخص ځای ته ټولېدل متاسفانه په دې برخه کې وضعیت برخه ماشومانو د سرپرسته ماشومان یا دغسې ماشومان چې مور او د کورنۍ غړي په نشه یي توکو اخته وو دوی د سرپرسته پاتې شوي وو. دا خو یوه مرحله شوه چې یو ځای ته ټول شي، خوندي شي، د چاپېریال نه وژغورل شي، اما بل اړخ بیا د هغوی روزنه وه او د هغوی احساساتو د ذهن جوړونې او فکر جوړونې او د راتلونکي د غم چاره وه چې دا بیا تر یو اړخه بیا هم د ماشوم ادبیاتو لیکوالانو یا پندونکو ته متوجه کیږي.
شغله ګل رحمان رحمانی مننه چې د ازادي میلمه پروگرام کې مر سره برخه واخیسته، د خپل نوی چاپ سوی کتاب او رکسوی په اړه مر سره خبرې وکړې چې د ماشومانو په اړه کیسې پکې چاپ سوی دي. له انزورونو سره د غراز مو د ماشوم د روزنې پر لارو چارو بحث وکړ او د ماشومانو د پاره د ادبیاتو اړخ ته د پام اړولو مسلې باندې مننه چې په دې پروگرام کې را سره وي.
ډېر مننه ستاسو نام صالح صاحب چې ماته مو په دې خبرونه کې د وخت راکړی و. تور وځم
هغه یو لیونې سری سترګې دو لیونې سنگم خدای کړلې و جلو ته جوړ لی ونه هغه ولی ونه هغه ولی ون سری سترګی دولی ونه هغه ولی ون سری سترګی دولی ونه سنگم خدای کړلې و جلو ته جوړ لی ونه سنگم خدای کړلې و جلو ته جوړ لی ونه ټکور زما د زړه زخمونه هغه پوخ کوکړه ټکور زما د زړه زخمونه هغه پوخ کوکړه ټکور زما د زړه زخمونه هغه پوخ کوکړه ټکور زما د زړه زخمونه ما ورته ډېر وې چې نلی ونه ملی ونه چنلی ونے ملے ونے سنگم خدای کڑلی و جلو تجوڑلی ونے سنگم خدای کڑلی و جلو تجوڑلی ونے میرا غلی مل من لے ونے بے دیا تو میرا غلی مل من لے ونے سنگم خدای کرلی و جلو تجوڑ لے ونے سنگم خدای کرلی و جلو تجوڑ لے ونے حغی ولی ونے سریستر گیت ولی ونے لٹو بلکہ زان لٹو بس نہیں
دے رشو تیرا بشش پلے ونے رزلے ونے تیرا شو تیرا بشش پلے ونے سنگم خدے کرلے وجلو تجوڑ لے ونے سنگم خدے کرلے وجلو تجوڑ لے ونے غیا ولے ون سرستر گیت ولے ونے غیا ولے ون سرستر گیت ولے ونے خپل خاموشه پشورا وی خانشی خدایا د خپل خاموشه پشورا وی خانشی خدایا د خپل خاموشه پشورا وی خانشی خدایا د خپل خاموشه پشورا وی خانشی زماد ژوند لمب سوري تاو دلی ونه سوری تاؤ دلی